پیج علاقه الکوزای او خبرونه.
د کونړ ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د هاوان دیوی ګولۍ په چاودنه کې درې تنه ماشومان وژل شوي. د افغانستان استخباراتي ادارې وایي پاکستان د ډیورند د کرښې اغړه قبایل په وسلو سنبالوي او د افغان حکومت په ضد راپاروي. د ایران په لویدیځ کې زلزلې 250 تنه ټپیان کړي. د افغانستان مربوط خبرونه. د کونړ ولایت چارواکي وایي په ماڼوګي ولسوالۍ کې د هاوان د یوې ګولۍ د چاودېدو له امله درې ماشومان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل ماشومانو تېر ماښام له مرمۍ سره لوبې کولې چې پرې وچاودېده. له بلې خوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي له تېرې شپې نه تر نن سهاره پورې د کونړ پر دانګام ولسوالۍ د پاکستان لخوا اتیا توغندي لګېدلې دي. د افغانستان دفاع وزارت د ډیورند د کرښې اغړه قبایلي ملیشو ته د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا د وسلو ورکول غندلي او وایي پاکستاني چارواکي هڅه کوي چې قبایل د افغان حکومت پر ضد راوپاروي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي نن ازادي راډیو ته وویل موجود اسناد او مدارک ښیي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د ډیورند کرښې ته نږدې پراته قبایل هڅولي چې له طالبانو سره یوځای شي.
د
افغانستان دفاع وزارت مستند راپورونه لري چې خی د پاکستان آی ایس آی د ډیورند کرښې د اغړې اوسیدونکي او ملیشا په وسلو سنبالوي او افغانستان ته راستوي چې د وسلو طالبانو په لیکو کې د طالب په نامه وجنګیږي. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ارګانونه به د پاکستان د مداخلو او حملو په وړاندې پر وخت ځواب ووایي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ناپېژندل شوو وسلوالو کسانو نن په کابل ښار کې د بغلان پلخمري په نامه د یو سوداګریز شرکت مرستیال وواژه. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل پېښه نن له غرمې مخکې د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند د قلعه فتح الله خان په سیمه کې وشوه. ښاغلي دانش زیاته کړه د دې پېښې په اړه د پولیسو لخوا څېړنې پیل شوي او هڅه کېږي چې عاملان یې ژر تر ژره ونیول شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تېرې ورځې تر ناوخته پورې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو 1,133 صندوقونه چې د ټولو رایو په سلو کې 48 برخه ده بیا شمېرل شوي دي. د دغو کمیسیون ویان نور محمد نور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د رایو د بیا شمېرنې یا څېړنې بهیر په عادي ډول د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې مخته ځي. ښاغلي نور وویل د 6,000 ځانګړو شوو صندوقونو څېړنه هم په عادي ډول روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې په تصفیهي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر وایي د عملیاتو هدف له یادې ولسوالۍ نه د وسلوالو مخالفانو په شا کول دي. د عملیات په داسې حال کې کېږي چې د لوګر چارواکي وایي تېره شپه شاوخوا 200 کورنۍ او بهرنیو وسلوالو په ازرې ولسوالۍ حمله وکړه. تر اوسه طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. ازادي راډیو اوري. ایرانی چارواکي وایي د هیواد په لویدیځ کې زلزلې لږ تر لږه 250 کسان ټپیان کړي. زلزله ځپلي ولایت ایلام د عاجلو چارو د ادارې رئیس احمد کرامی وویل زلزلې یو شمېر ودانۍ سخت زیانمنې او یا هم نړولې دي. د امریکا د جیولوجۍ اداره وایي د زلزلې مرکز د آبادان ښار د جنوب ختیځ په 6 کیلومتره کې د عراق پولې ته نږدې و. د زلزلې ټکانونه په ګاونډیو ولایتونو کې هم حس شوي دي. په ایران کې زیاتې زلزلې کېږي او په تېرې پلې میاشت کې د ریختر په مقیاس د 8.2 درجو زلزلې د ایران جنوب او د پاکستان ځینې برخې سخت ځپلې وې چې له امله 40 کسان وژل شوي وو. د عراق ملي تلویزیون وایي کوردي ملیشو او د عراق امنیتي ځواکونو په موصل کې د هیواد له ستر بند څخه د عراق اسلامي دولت وسلوال ایستلي دي. تلویزیون دا راپور نن د عراق د پوځ د ویان جنرال قاسم عطا په حواله خپور کړ او وایي ځواکونو یې هوایي ملاتړ هم درلود. دا خبر تر اوسه مستقلو منابعو نه ده تایید کړی. د عراق اسلامي دولت ډلې د ټویټر له لارې ویلي چې د دوی وسلوال لا هم د برېښنا په دغه بند بشپړ واک لري. پاینه حال کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د یکشنبې په ورځ ویلي و په عراق کې د امریکا د ګټو د ساتنې په مقصد د موصل د برېښنا بند د بیرته نیولو لپاره د عراقي ځواکونو پر ملاتړ هوایي بمباري کوي. د پاکستان مخالفو سیاسي ګوندونو د واکمن حکومت د لرې کولو په مقصد د عمران خان لخوا د مدني سرغړونې یا نافرمانۍ له غوښتنې څخه ځانونه لرې ساتلي دي. خان په خپل دغه سیاسي حرکت کې یوازې پاتې شوی. په عین حال کې په اسلام آباد کې نن د 15 ورځني اعتراض د ختمولو په مقصد خبرې پیل شوې دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له لاهور څخه د اسلام آباد پر لور د زرګونو کسانو د لاریون مرشي وکړه او د حکومت د استعفا غوښتنه کوي. خان د یکشنبې په ورځ په خلکو غږ وکړ چې د برېښنا او غاز پیسې او مالیه دې نه ورکوي او دا ځکه چې نواز شریف د خپل خپلی سوداګریزي امپراتورۍ د پراختیا په مقصد ملي شتمنۍ غصبوي. دینی عالم طاهر القادری هم په اسلام آباد کې ستره مظاهره کړې، د نواز شریف د بندي کېدو غوښتنه کوي او وایي د ده زیات شمېر ملاتړي وژلي دي. د مصر په مرکز قاهره کې د غزې تړانګې د اوربند د غزونې په اړه خبرې روانې دي. دا اوربند په سیمه ییز وخت د شپې په 11 بجو پای ته رسیږي. خبرې په غیر مستقیم ډول روانې دي او د فلسطینیانو او اسرائیلو استازو د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې د دواړو اړخونو په دریځونو کې ستره فاصله موجوده ده. د فلسطینیانو مرکچي قیس عبدالکریم وایي اسرائیل غواړي ډاډ ورکول شي چې حماس او نورې وسله والې ډلې به بې وسلې کېږي. فلسطینیان غواړي له کوم قید او شرط پرته باید په غزې تړانګې د څو کلونو راهیسې لګول شوې اقتصادي محاصره ماته شي. د غزې په وروستیو شخړو کې له 1900 زیات فلسطینیان چې اکثر یې ملکیانو وژل شوي او دغه راز 18 اسرائیلي پوځیان هم وژل شوي دي. او د کیف چارواکي وایي روس پلوو بلتون غوښتونکو د هیواد په ختیځ کې د هغو بسونو پر کاروان د توغندوی حمله کړې چې له لوهانسک ښار څخه یې مهاجر انتقالول. په حمله کې د کوچنیانو او ښځو په ګډون زیات کسان وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قطر مون اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. راپورونه کې به واورئ چې د ملي یووالي ګډ کمیسیون چې د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو له استازو جوړ دی وایي دواړو خواوو پر ځینو مسایلو موافقه کړې. د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د پاکستان لاسوهنو ته به په مناسب وخت کې مناسب ځواب ورکړي. په کابل کې د فعالانو یوې ډلې د تیرو دریو لسیزو د جنګي جرمونو د عملانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا غوښتنه د عدالت لپاره د اواز اوچتول بولي.
اول خو د یو مدني حرکت په توګه باندې مونږ دا سپایو چې په افغانستان کې دغه د عدالت غوښتنې لپاره وخت پر وخت اوازونه پورته کیږي.
د دې خبرې مجلې تر پای را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. د افغانستان د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو له استازو جوړ ګډ کمیسیون وایي چې په ځینو مهمو برخو یې موافقه کړې دي. د کمیسیون ته چې درې کمیټې لري د ملي وحدت د ګډ کمیسیون نوم ورکړل شوی. د دې کمیسیون غړو له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ملي وحدت د حکومت پر څرنګوالي او ځینو نورو مسایلو خبرې کولې. اسدالله لودین په دې اړه له کابل راپور راکوي.
د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو له استازو نه جوړ ګډ کمیسیون وایي چې د دوه کمیټو کارونه یې پای ته رسیدلي او د درېمې کاري کمیټې کار یې هم 80% بشپړ شوی دی. د ملي وحدت په نوم د دې کمیسیون مسؤلین وایي چې ډېر ژر به درېمه کمیټه هم د دواړو کاندیدانو له مشورو وروسته خپل کارونه پای ته ورسوي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویاند سید آقا فاضل سنچارکی د دوشنبه په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې د شوو موافقو په اړه داسې وویل.
ما خوشبختانه به موافقیت های بسیار خوبی رسیدیم.
دای ویل نیک مرغه مونږ خو موافقه ته ورسیدو. مونږ موافقه وکړه چې تر دو کلونو پورې به د اساسي قانون لویه جرګه جوړیږي. مونږ د دې جرګې په میکانیزم او په دې برخه کې د یو کمیسیون په جوړولو هم سلا شو. مونږ د اجرایی پوست او دغه راز د وړتیا او پوهې له مخې د لوړ پوړو کسانو د ګمارنې په میکانیزم هم موافقه ته ورسیدو. د ملي وحدت حکومت پر څرنګوالي او دغه راز د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د نیټې په ټاکلو له تیرو شپږو ورځو راهیسې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو د استازو ترمنځ په یوه کمیسیون کې خبرې پیل شوې دي. دغه کمیسیون د دواړو کاندیدانو له سیاسي جوړجاړي وروسته جوړ شو چې د دواړو خواوو نږدې 40 تنه لوړ پوړي استازي برخه پکې لري. که څه هم تر اوسه د دې کمیسیون بحثونه نهایي شوي نه دي، خو د اشرف غني احمدزي ویاند فیض الله زکی وایي چې لومړی او دویمه کمیټې کارونه بشپړ کړي دي.
کمیته اول موظف بود که حکومت وحدت ملی را تعریف
دای وی لمرنۍ کمیته موظف و چې د ملی وحدت حکومت تعریف کړي چې څنګه یو حکومت دی او د دې حکومت حقوقي بنسټ تثبیت کړي. دغه راز دغه کمیته موظف و چې د ملی وحدت حکومت اهداف او ماموریت مشخص کړي. په دې څلورو برخو کې طرح تایید شوې. دویم کمیټه هم په ملی برنامه پریکړه وکړه او د رایو په اکثریت موافقه ته ورسیدل. د دواړو کاندیدانو د ګډ کمیسیون کارونه په داسې حال که بشپړېدو ته نږدې شوي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو د تفتیش بهیر یې یو څه ګړندۍ کړی دی. د دې کمیسیون چارواکو ویلي که یې کارونه همدا ډول پر مخ ولاړ شي تر راتلونکو 15 ورځو به د انتخاباتو نتایج معلوم کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشر حامد کرزي دواړو کاندیدانو او په کابل کې د امریکا سفیر هم غوښتنه کړې چې د اګست تر پایه باید د انتخاباتو نتیجه معلومه شي تر څو نوی افغان ولسمشر په ویلز کې د ناټو په هغې غونډه کې برخه واخلي چې د سپتمبر په لومړیو کې جوړیږي.
قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو له استازو جوړ د ملي وحدت ګډ کمیسیون نن اعلان وکړ چې دواړو خواوو پر ځینو مسایلو باندې موافقه کړې ده او په دې اړه خبرې ښې پر مخ تللې دي. له دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې د یکشنبه په ورځ، یعنې پرون، تر ټولو زیات یعنې څه باندې 900 د رایې صندوقونه تفتیش شول. د دې کمیسیون وایان نور محمد نور خبریالانو ته ویل چې د ټولو شمیرل شویو صندوقونو شمیر له 11000 اوړي چې دا د ټولو تفتیش شویو رایو څه باندې 80% جوړوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دوی نوې څېړنې ښیي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې هغې غاړې عامو خلکو او ملیشایي ځواکونو ته د افغانستان پر خلاف وسلې او پیسې ویشي. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمي نن ازادۍ راډیو ته وویل افغانستان د پاکستان د عمل نه یوازې غندي، بلکې د مخنیوي لپاره به یې له خپل ټول توان څخه کار واخلي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان په وړاندې تر اوسه د ټولو ډیپلوماتیکو لارو استفاده کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د دې وزارت ویان نن وویل د وزیرانو شورا د پریکړې په اساس دوی نور انتخابونه هم په نظر کې نیولي او په مناسب وخت کې به مناسب اقدام وکړي. یوسف خان زادران له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد د بیثباته کولو لپاره پاکستان نوي اقدامات پیل کړي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دې لپاره په خلکو وسلې ویشي چې افغانستان کې خپل اهداف عملي کړي. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمي د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دوی معلومات ښیي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو هدفونو لپاره د ډیورنډ کرښې هغې غاړې عامو خلکو او ملیشو ته د وسلو ویشل پیل کړي دي. ښاغلي عظیمي وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د پاکستان د هر ډول پلانونو شنډېدو ته چمتو دي. هغه مستند راپورونه چې د دفاع وزارت په واک کې لري ښیي چې د پاکستان استخبارات د ډیورنډ هغې غاړې ته هم عامو خلکو او هم ملیشو ته وسلې ویشي تر څو دا خلک د طالبانو په لیکو کې د طالب په نوم وجنګیږي. موږ د پاکستان د هڅې غندو او دا د سیمې په ګټه نه بولو او د غندلو برسیره موږ به د دې په وړاندې د ټول توان څخه استفاده وکړو چې دفاع کړو. د افغانستان دفاعي او امنیتي چارواکو د ملي امنیت شورا تېرې غونډې ته هم راپور ورکړ چې پاکستان د طالبانو د پیاوړي کولو لپاره په خپل هیواد کې ملیشو او عامو خلکو ته د وسلو ویشل پیل کړي دي. د افغانستان د امنیتي ادارو د معلوماتو له مخې پاکستان هغو کسانو ته چې د افغانستان په ضد یې مساله کوي د 10,000 کلدارې ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان دا اقدامات به د سیمې د ثبات او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو په اړیکو بدې اغیزې وکړي. د دې وزارت د ویان مرسیال نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجوده پولې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا سخت امنیتي اظهارات نیول شوي دي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت به د پاکستان هر اقدام ته په مناسب وخت کې ځواب ورکړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل دا وایي د خبرو اترو او ډیپلوماتیکو لارو سره به د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه هم په مناسب وخت کې استفاده وشي. دا مناسبه موقع د افغانستان د ملي امنیت په پالیسۍ او غوښتنې او لوړپوړو چارواکو په تصمیمونو پورې اړه لري. له دې وړاندې د افغانستان د وزیرانو شورا د هیواد امنیتي او دفاعي ادارو څخه غوښتي وو چې د پاکستان مداخلو ته په وخت ځواب ورکړي، سره له دې چې افغان حکومت تل هڅې کړي چې د ډیپلوماتیکو لارو چارو د افغانستان په خاوره کې د پاکستان مداخله او راکټي حملې بندي شي، خو لیدل کېږي چې دې هڅو تر اوسه کوم ځای نه دی نیولی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل نننی مطبوعاتي کنفرانس کې همداراز وویل چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان د عراق له برخلیک سره مخامخ نشي. شکیب مستغنی خبریالانو ته وویل د افغان ځواکونو وړتیا د دې مسلې ثبوت دی. ناجیه سپید موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو اوسنۍ وړتیا ته په کتو ډاډ لري چې هیواد به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هیڅکله هم د عراق له برخلیک سره مخامخ نشي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د افغانستان او عراق شرایط په بشپړ ډول توپیر لري.
د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا ته په کتلو سره ډاډ ورکولی شو چې د افغانستان شرایط له عراق سره توپیر لري او افغان دولت دا اطمینان لري چې افغانستان به د عراق په برخلیک اخته نشي.
د افغانستان او عراق د امنیتي حالاتو په اړه اندېښنې وروسته له هغې پورته کېږي چې د عراق او شام اسلامي دولت په نوم په القاعدې پورې تړلې وسله والې ډلې د عراق یو شمېر ښارونه لاندې کړل او د پلازمینې بغداد په لورې پرمختګ ته مخه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د 2016 کال تر پایه به له افغانستان څخه خپل تقریبا ټول سرتېري وباسي. امریکا په پام کې لري چې له 2016 کال وروسته په افغانستان کې 9800 سرتېري وساتي چې وروسته به تدریج سره د شمېره راکمه شي او د 2016 کال وروسته به یوازې زر تنه سرتېري د سفارت د امنیت لپاره پاتې شي. خو د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د وړتیاو د لوړولو لپاره بیا هم د نړیوالې ټولنې لس کلن حضور ته اړتیا لیدل کېږي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ له پاکستان سره د یوې نه اعلان شوې جګړې په مقابل کې ولاړ یو. که چیرې د بحث وړ مسئله یوازې طالبان وی، افغان ځواکونه وړتیا لري چې ورته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. خو په مجموع کې ټول حملات او دا چې تر ډیره بهرنۍ شبکې په افغانستان کې جنګیږي، دا حالت به ستونزمن وي چې د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته افغان ځواکونه ورسره مقابله وکړي.
تر دې مخکې د ناټو سرمنشي هم ویلي و چې د افغان ځواکونو وړتیا ته په کتلو سره د عراق او افغانستان امنیتي وضعیت خورا توپیر لري، خو ټینګار یې دا و چې له ټولو وړتیاوو سره سره باید د عراق له تجربو ګټه واخیستل شي. بلخوا داسې اندېښنې هم شته چې که امریکا له افغانستان څخه خپل سرتېري وباسي، نو طالبان به بیا د یو شمېر سیمو واک ترلاسه کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو په اړه چې وایي د افغانستان حالات به د عراق په څیر ترینګلی نشي راپور اوریده. په همدې حال کې د هلمند چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په زیات شمېر سیمو کې د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیولې. د چارواکو نن همدار زیادونه وکړه چې د روان کال او عمدتاً په وروستیو جګړو کې نږدې 2000 خلک وژل شوي چې ملکیان هم پکې او بخې 2000 خلک مړه او ټپیان شوي چې ملکیان هم پکې شامل دي. په دې اړه تفصیل محمد الیاس دایي اوروي.
د هلمند ولی او د هلمند ټول امنیتي ادارو مسولین وای په دې ولایت کې دروان مریض کال د پیل سو جنگونو لامل تر اوسه څه کم 2000 تر ته مرګ جوړ لاوشه د چپدې کې 400 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 500 نور ټپیاندي. د هلمند ولی حاجی محمد نیم چې په وګړ خبرې ناشته کې خبري کولې وویل:
اگر راپور لته زموږ په لاس راغله ده د دشمن تلفات تقریبا 400 او شته ده. یوازې د سنگینو مسقله او نوزاد مسق او زخمیان هم تقریبا د 1500 هم بالا مسند دي زخمیان. او امنیتي کسان چې زموږ په مین کې مثلا شهیدان او زخمیان دي 280 تنه مثلا دوغونه په دغه شاوخوا کې دي او زخمیان تقریبا 190 تر رسیږي. ملکی کسان د اول حمله تر اوسه 400 کسان زخمیان دي او 210 شهیدان لري.
شغلی نیم امنیتي ځواکونه او ملکی کسان ته د وشتي مرګ ژوبلي لامل په هلمند او خاص دول شمالي ولسوالۍ کې کرل سوي ماینونه وبلل. د هلمند والي وویل وسلوال غواړي یو ځل بیا د هلمند پر یو شمېر ولسوالیو ډلې بریدونه وکړي. هغه وویل دا ځل د شمالي ولسوالیو تر څنګ جنوبي ولسوالیو هم په پلان کې دي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال جمعګل همت وویل په سیمو کې بیرته کنټرول ترلاسه کړی دی چې وړاندې د وسلوالو په ولکه کې وي. قمندان وویل امنیتي ځواکونو پر آماده کې لري چې د وسلوالو د راتلونکو بریدونو مخه ونیسي. د پولیسو د خاصو کتابتو لوی رئیس پاسوال اسد الله شیرزاد وویل هغه اندېښنې له منځه وړي دي چې وړاندې تر دې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ په برخه کې موجود وي.
ټول هغه تعرفات د دشمن چې د ګرمسیر په ولسوالۍ کې پتریخ صبر کې د مرجې پولیس والی کې او د نوزاد نور والی کې دوی پلانونه لري هغه ته د دانشکان جواب ورکو.
دا مانګي شتون ډیر کوي دی. زموږ ټول مسلح قوتونه په منظم ډول سره پلان ګذاري سوي دي. د بادي اجرات لپاره ډیر ښه تصمیمونه نیول شوی دی.
د هلمند دولتي مسولینو په دې ګډه خبرې ناست کیول په هلمند کې کافي سرتیر موجود دي، خو د جنگ پر مهال د غوی د ټپیانو مړو په انتقال کې ستونزې لري. دوی زیاته کړه د جنگ د اوږدېدو لامل په جنگي سیمو کې د وسلوالو له لوري کرل شوي ماینونه دي چې ملکي کسانو او امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبل باعث شوي هم دي. په دې خبرې ناست کې د ملي اردو د 215 میوند کول اردو مرستیال جنرال غلام فاروق پروانی ول د ملي اردو اړوند ټول نظامي امکانات د ټولو افغان ځواکونو په واک کې ورکړي دي. په ګډه په هلمند کې د وسلوالو د راتلونکو بریدونو مخه نیسي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغان عدالت غوښتونکو په نوم ټولنه له افغان حکومت د بشري حقوقو له سازمانونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په جګړو کې د بیګنا ملکی وګړو وژونکې د محاکمه شي. د دې ټولنې مسؤلینو نن د کابل په دارالامانواټ کې د زرګونو ورکو او وژل شویو قربانیانو عکسونه د نندارې لپاره ځړولي وو. د خان محمد سیند په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان د خپلواکۍ د 15 میکلیزې د منځلو په مناسبت د افغان عدالت غوښتونکو په نوم یوې ټولنې د جنگي مجرمینو د محاکمه کېدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مسؤلینو د دوشنبه په ورځ د کابل ښار د دارالامان سړک دواړو لورو ته په اوږدو تنابونو کې په جنگونو کې د زرګونو وژل شوو کسانو عکسونه ځړولي وو. د افغان عدالت غوښتونکو ټولنې مشر ویدا احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد کاوه چې افغان حکومت او د بشر د حقوقو سازمانونو د جنگي مجرمینو افشا کولو او محاکمه کولو ته عملی اقدام نه دی کړی. دی ویل د ټولو قربانیانو پر کورنۍ غږ کوي چې له دوی سره د یو ځای او د جنگي مجرمینو محاکمه کېدل دی وغواړي.
خواستم به محاکمه کشاندن جنایتکارای زیده همه باشه.
از مو غوښتنه په درې لسیزو کې د جنایتکارانو محاکمه کېدل دي. له بده مرغه هغه پرچمیان خلقیان د تنظیمونو غړي او طالبان چې جنایت یې کړي اوس هم په حکومت کې شامل او د قدرت خاوندان دي. هیله ده خلک او نړیوال مربوط سازمانونه په دې برخه کې په ګډه عمل وکړي.
ویدا احمد وبل د دې عکسونو خاوندان اکثره هغه بیوزلی او بیګناه خلک دي چې تر اوسه د وژل کېدو علت ځای او قبر نه دی معلوم. د دې ټولنې مسؤلینو وبل دا عکسونه به د دوشنبه د ورځې له سهار تر ماښامه پورې ځوړند وي. په دې ورځ لارویان دغو عکسونو ته ودرېدل او په موټر کې سپاره ورته تم کېدل. د عکسونو ننداره کوونکو هم ویل چې جنگي مجرمین چې هر چیرې او په هر مقام کې وسی باید محاکمه شي. سلطان بخش او غلام دستگیر ازادي راډیو ته وویل
چا چې چور تالان او قتل کړی باید اعدام شي، باید سنگسار شي. هر څوک چې وسی
داسې خلک باید سل په سلو کې محاکمه شي. دا خلک اوس هم شته. د مسلمانانو د وینو بدل باید واخیستل شي.
د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسیون څو کال وړاندې ویلي و چې د جنگي مجرمینو لیست ترتیب کړي او ډیر ژر به افشا کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان عدالت غوښتونکو په نوم ټولنې د جنگي جرایمو د عملانو د محاکمې غوښتنه کړې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د عدالت غوښتنې لپاره هر راز مدني حرکتونه د ستایلو وړ دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د افغانستان په تیرو جګړو کې د قربانیانو د کورنیو او مدني ټولنو لخوا د عدالت غوښتنې لپاره هر حرکت پر ځای او پر حق دی او باید تیرې ناخوالې هیرې نشي. د دې کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزي پر همدې موضوع خبرې کړي او لمړی ترې پوښتنه کړي چې د عدالت غوښتونکو مدني ټولنې لخوا د جنگي مجرمینو د محاکمې د غوښتنو په اړه دایت څه نظر لري.
اول خو د یو مدني حرکت په توګه باندې مونږ دا ستایو چې په افغانستان کې دغه د عدالت غوښتنې لپاره وخت په وخت اوازونه پورته کېږي. اصلي خبره دا ده چې تیر باید هېڅکله هم هېر نه شي. مونږ د بشري حقوقو خپلواکو چې په دې هکله باندې درې ابتدایي مکلفیتونه لرو. اول دا چې عدالت انتقالي یا د انتقالي عدالت په هکله باندې د یو ملي ستراتیژي جوړو هغه جوړه شوې ده او دولت وړاندې شوې ده. دویم د غټو غټو پیښو چې په دې هېواد کې په دې تېرو جنګونو کې پیښ شوي دي د هغوی مستند کولو دا کار هم شوی ده. دریم یو برنامه او یو پروګرام باید دولت ته وړاندې شوی چې په دغه حق نه باندې هغه د تطبیق وړ ګرځي او د خلکو نظر پوښتنه شوی په افغانستان کې چې خلک په دې اکړه باندې څه غواړي. دا د خلکو څخه نه دل پوښتنه هم په دې کمایبه سره سره رسیدلې ده.
ښاغلی بیدار، ستاسو خبرې په دې خاطر کوم چې دغه ټولنې مستقیما په تاسو باندې هم ځینې تورونه ولګول، ګواکې چې تاسو سم کار نه دی کړی، کومې ژمنې چې تاسو کړي وي لاغې سر په مطابقت کې د جنگي مجرمینو په پیژندلو معرفي کې پاتې راغلي یاستئ، د دوی په اړه ستاسو خبرګون څه؟
ټولو نړیوالو اسنادو په اساس باندې د بشري حقوقو خپلواک کمیشنونه جهان کې ډېر محدود صلاحیت په دې اړه باندې لري. اکم صلاحیتونه چې دغه درې موضوع چې مستند کول د غټو پیښو او بالاخره د خلکو نظر پوښتنه او دولت یو د پروګرام جوړول یا ستراتیژي جوړول دا درې ورته موافقانه توګه باندې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د نورو مدني ټولو سره یو ځای کړی دي. او بلې، د غټو پیښو مستند کول شوي دي، ولې د راپورونو او دغه خلکو د نومونو نشول دا په ټوله دنیا کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن نه دنده نه ده، بلکې دولت سیاسي اراده غواړي کوم چې او دولت دا پروګرام باید پر مخ بوزي. یعنی کومه لار چې زمونږ نیمایي لار زمونږ واغه مونږ تای کړی ده، په دې وروستي کلونو کې مونږ د دولت اراده پر یکلې وګورو چې دغه راپور څخه په معقوله توګه باندې استفاده وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایاند رفیع الله بیدار ول ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د عدالت غوښتنې لپاره هر راز مدني حرکتونه د ستایلو وړ دي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو بل راپور لرو. نن غرمه د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د دوو موټرو ترمنځ ټکر وشو چې پکې 15 تنه مړه شول او 24 نور ټپیان شول. په مړیو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال سید شاه سقیم په دې اړه نور تفصیل اوروي.
دغه ټکر نن په شهر صفا ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لار شوې ده چې په کې تر اوسه پورې 15 تنه مړه شوي او 24 نور زخمیان دي. چارواکي وایي په مسافرو ډک یو مازدا موټر له یو بل کاسټر سره نن غرمه د شهر صفا ولسوالۍ په سنگي پلس سیمه کې ټکر کړی او بیا دواړه موټر له سړک لاندې لوېدلې دي. د زابل د ټرافیکو مدیر سمنمل عبدالاحمد وایي کېدای شي پېښه د موټر چلونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې وي. دی وایي په پیښه کې د مړو شویو او زخمي شویو کسانو شمیر 10 تنه دی.
د شهزاد تک یو ګاز تونس بل موټر یو مازدار یو بل سره ټکر کړی وو.
خو د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی بیا وایي تر اوسه د پیښې له ځای څخه د زابل ولایتي روغتون ته 15 جسدونه او 24 تنه زخمیان وروړل شوي دي. دی وایي په مړو شویو او زخمي شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
کندهار او کلات ترمیم سړک باندې یو تونس داون د موټر او یو مازدا سره ټکر شوی وو. په هغه کې ملکي خلک ول تقریبا زموږ ولایتي روغتون کې څلور زخمیان راوړي دي او 15 شهیدان دي. په شهیدانو کې یو ښځه ده، یو ماشوم ده، او په ټپیانو کې تقریبا ښځې ماشومان او د ټپیانو غړي بیا ګډ وډ سره.
تر اوسه پورې د دغه پیښې لامل نه دی معلوم، خو د کابل کندهار پر لوی لار زیات وخت خونړی ټرافیکي پیښې د سړک په منځ کې د هغو کندو له امله کیږي چې د طالب وسلوالو د ماینونو په چاودنو کې جوړ شوي وي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق حکومت او کوردی ځواکونه ادعا کوي چې د هیواد په شمال کې د موصل د برېښنا لوی بند بیرتنی ولای. د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوال د بغداد د چارواکو د خبر ردوي او ټینګار کوي چې دا بند اوس هم د دوی په ولکه کې دی.
که عراقي او کوردی پېشمرګه ځواکونه د موصل د برېښنا بند بیرته نیسي، نو دا به د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو پر ضد په روانو عملیاتو کې لویه لاسته راوړنه وي. د عراق حکومتي ځواکونه او پېشمرګه ملیشیا له څو ورځو راهیسې د موصل د برېښنا د بند د بیرته نیولو لپاره جګړه کوي چې د متحده ایالاتو هوایي ملاتړ ورسره دی. د عراق د پوځ ویان جنرال قاسم الموسوي نن وویل له وسلوالو څخه د برېښنا بند بیرته نیول شوی، خو د بند په جنوبي برخه کې لا هم جګړه روانه ده. نوموړي ویلي په سیمه کې شاوخوا 120 ماینونه شن کړي، خو زیات شمېر نور لا پر ځای پاتې دي. د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو بیا پر خپل ویبپاڼه د حکومت دا ادعا چې د موصل بندي نیولې رد کړي او دا خبره تبلیغاتي جګړه بللې ده. د متحده ایالاتو جنگي الوتکو د عراقي ځواکونو او پېشمرګه کوردي ملیشو ملاتړ کړی چې د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو د نور پرمختګ مخه ونیسي. د عراق په شمال کې پروانه جګړه کې د امریکا د هوایي ځواک ونډه له 2011 کال راهیسې له کله نه چې امریکایي سرتیري له دې هیواده وتلي دي په عراق کې د متحده ایالاتو لومړنۍ پوځي مداخله ده. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ کانګرس ته په یو لیک کې په ډاګه کړ چې په عراق کې د امریکا د هوایي عملیاتو هدف د متحده ایالاتو د سفارت، امریکایي کارکوونکو او د واشنگټن د ګټو لپاره ده. متحده ایالات وای د برېښنا د بند لپاره لیدل به د دې سبب شي چې د عراق حکومت خپلو خلکو ته مهم خدمات ونشي رسولی. د تیر جون میاشت له نیمای څخه لکه نه چې د عراق د اسلامي دولت په نامه واستوالو یو شمېر خارونه نیولې دي، له دغه سیمو څخه شاوخوا 1.5 میلیون کسان بې ځای شوي دي.
د رضوان مراد له دې راپور سره قدرمنو اوریدونکو د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسیدو. په راتلونکو نیم ساعت خبرونه کې چې امید مرزبانی وړاندې کوي نوی او تازه مطالب لرو.
با سلام و شام بخیر آقای تکل و همچنان سلام به شنونده های عزیز. امیدوار هستم شام خوش را آغاز کرده باشین و روز هم به خوشی به پایان رسانده باشین. در نیم ساعتی که در این مجله خبری با هم هستیم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. گزارش ها و مطالب خبری را تا لحظات بعد به شما معرفی خواهم کرد، اما پیش از این همه سرویس خبری این مجله خبری با مقیم نایب. سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات از بازشماری بیش از 11,000 صندوق رای خبر داد. وزارت دفاع افغانستان توزیع سلاح به جنگجویان قبایلی را از سوی اداره استخبارات پاکستان برای جنگ به افغانستان تقبیه کرد. ایران میگوید قصد ندارد به هر قیمتی که باشد موافقتنامه دائمی را با غرب امضا کند. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که از آغاز روند تفتیش دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تا پایان روز گذشته با بیش از 11,000 صندوق که 48% تمام صندوق‌های آرا را تشکیل می‌دهند باز شماری شدند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این روند به گونه عادی تحت نظر ناظران ملی و بین‌المللی به پیش می‌رود. آقای نور همچنان گفت که روز گذشته 76 صندوق از میان 6,000 صندوق رای انتخابی دو نامزد انتخابات نیز تفتیش شدند. سخنگوی کمیسیون میگوید با گذشت هر روز روند تفتیش آرا سریع‌تر انجام می شود و امیدوارند که نتیجه انتخابات نیز در زمان معین اعلان شود. وزارت دفاع افغانستان اقدام استخبارات پاکستان را به خاطر توزیع سلاح به ملیشه‌های قبایلی در آن طرف خط دیورند که بر ضد حکومت افغانستان به جنگن تقویه کرده است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت مدارک و اسناد موجود این را نشان می‌دهد که استخبارات پاکستان ساکنان قبایلی نزدیک در خط دیورند را تشویق می‌کنند تا با طالبان یک جا شوند. و ای گفت
گزارش هایی که وزارت دفاع در اختیار داره گزارش های مستنده. آیسای پاکستان در اوتر فخط دیورن هم مردم اهالی دیورن و هم ملیشیار مسلح میکنن و به افغانستان اعزام میکنن که به صفوف طالبات از عنوان طالب بجنگن.
از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان میگوید ارگانهای امنیتی و دفاعی برای مداخلات و حملات پاکستان به موقع پاسخ خواهند داد. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس بالای موتر معاون شرکت بغلان پلخمری در شهر کابل، معاون این شرکت کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این رویداد پیش از چاشت امروز در مربوطات حوزه دهم امنیتی شهر کابل رخ داده است. وی گفت
در ساحه سرک 4 قلعه فتولو معاون شرکت بغلان لخنبی هدف فیر تعدادی از افراد مسلح ناشناس قرار میگیره که متاسفانه به اثر تیراندازی معاون شرکت کشته میشه و دو نفرم که همراهیش است مجروح میشه.
و مقامات ولایت کنر میگویند در نتیجه انفجار یک مرمی هاوان در ولسوالی مانوگه این ولایت 3 کودک جان خود را از دست دادند. عبدالحبیب سیدخیل قمندان امنیه ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که این کودکان در حال بازی با مرمی هاوان بودند که مرمی انفجار کرد. رادیو آزادی. مذاکره کننده ارشد ایران میگوید تهران مایل نیست که با هر قیمتی که باشد توافقنامه اتمی دائمی با غرب را امضا کند. این موافقتنامه به تعزیرات بین المللی که به ارتباط برنامه اتمی بر ایران وضع شده پایان می دهد. مجید تخت‌روانچی امروز به خبرگزاری ایسنا گفت اگر جانب مقابل اراده نیک نشان دهد، ما پیش از ضرب الاجل 24 مای نوامبر به یک توافق دست خواهیم یافت. در این حال یوکیا آمانو رئیس اداره بین المللی نظارت از انرژی اتمی می گوید او از تعهدات محکم ایران برای همکاری جهت حل مسئله جنجال برانگیز هسته‌ای این کشور شنیده است. در یک خبر دیگر مقامات میگویند در نتیجه زلزله در غرب ایران حداقل 250 نفر زخمی شدند. احمد کرامی مسئول اداره حالت اضطراری در منطقه زلزله زده ولایت ایلام میگوید به ساختمان ها در این ساحه سخت آسیب رسیده است. اداره سروی جیولوژیکی ایالات متحده آمریکا گفت که مرکز این زلزله در 36 کیلومتری جنوب شرق شهر آبادان در نزدیکی سرحد عراق بوده و ساعت 7 صبح به وقت کابل رخ داد. احزاب اپوزیسیون پاکستان امروز با تقاضای عمران خان سیاستمدار مخالف موافقه نکردند که برای برکناری نواز شریف از قدرت خواستار نافرمانی مدنی شده است. عمران خان در این اقدام سیاسی خود تنها باقی مانده است. در حالی که اعتراضات در اسلام آباد ادامه دارد، گفتگوهای سیاسی به هدف پایان بنبست 5 روزه سیاسی در این کشور امروز آغاز شده است. مذاکرات برای تمدید آتش بس در نوار غزه فقط چند ساعت پیش از اینکه میعاد آن به پایان برسد اثر گرفته شده است. گفتگوهای غیر مستقیم از طریق میانجیگران مصری در قاهره ادامه دارند و آنها تلاش میکنند تا به خاطر پایان دادن به جنگ یک ماهه بین اسرائیل و گروه حماس پا در میانی کنند. آتش بس 5 روزه بین اسرائیل و فلسطینی ها تا اواخر امروز پایان می‌یابد. و تلویزیون عراق می‌گوید نیروهای پیشمرگه کرد و قوای امنیتی عراق جنگجویان افراطی گروه مسلح دولت اسلامی را از بند برق موصل عقب راندند. بند برق موصل در عراق بزرگترین دستگاه تولید برق آبی در این کشور می‌باشد. گزارش از قول جنرال قسام عطا سخنگوی اردوی عراق می‌گوید این نیروها حمایت قوای هوایی را با خود داشتند. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان است. این هم فهرست داشته های این مجله. کمیسیون مشترک وحدت ملی بالای چگونگی حکومت آینده و چند مورد دیگر موافقت کرد. بیش از 2000 نفر امسال در نارمی های هلمند کشته شدند. مجرمین جنگی باید محاکمه شوند. این خواسته امروز مظاهرتچیان در کابل بود.
خواست ما به محاکمه کشاندن جنایتکارای زیده همی باشد. متاسفانه همون جنایتکارای امروز هم در قدرت هستند.
مظاهرتچیان اپوزیسیون در پاکستان پیشنهاد مذاکره با حکومت نواز شریف را رد کردند. با سلام و شام بخیر دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. کمیسیون مشترک وحدت ملی که متشکل از اعضای دو تیم انتخاباتی است در چند مورد به توافق رسیده است. یکی از این موارد موافقت بالای چگونگی تشکیل حکومت وحدت ملی و گمارش افراد در پست‌های بلند حکومت آینده است. کمیسیون مشترک وحدت ملی متشکل از 3 کمیته است که کار 2 کمیته آن به پایان رسیده است. بیشتر در این باره از جمشید حبیب زاده میشنویم. گزارش تا لحظات بعد آماده پخش خواهد شد. حالا در رابطه با اینکه بله گزارش آماده پخش است، گزارش را با هم میشنویم. در رابطه با اینکه کمیسیون مشترک وحدت ملی که متشکل از اعضای دو تیم انتخاباتی است در چند مورد به توافق رسیده است. جمشید حبیب زاده و جزئیات بیشتر.
کمیسیون مشترک وحدت ملی متشکل از اعضای دو تیم انتخاباتی از پایان کار دو کمیته این کمیسیون و تکمیل شدن 80% کار کمیته سوم خبر داده است. مسئولان این کمیسیون میگویند به‌زودی کار کمیته سوم هم با تفاهم دو نامزد انتخابات تکمیل می شود. سید آقا فاضل سنجارکی سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل پیرامون توافقات انجام شده در دو کمیته این کمیسیون چنین گفت:
ما خوشبختانه به موافقیت های بسیار خوبی رسیدیم در محور تشکیل لوی جرگه قانون اساسی تا دو سال آینده بعد از انتخاب رئیس جمهور و مکانیزمش و تاکید بر تشکیل یک کمیسیون با مسائلی که ایجاب میکنه توافق کامل صورت گرفت. در محور ایجاد پست اجرایی، در محور مکانیزم گزینش مقامات عالی رتبه دولتی بر اساس شایسته سالاری توافق صورت گرفت.
نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و مواد برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان از جمله موارد آن که از 6 روز به این سو بحث‌ها روی آن میان هر دو تیم انتخاباتی جریان دارد. کمیسیون مشترک وحدت ملی پس از دیدار دو کاندید ریاست جمهوری که به میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا صورت گرفت ایجاد شد. در کمیسیون مشترک وحدت ملی نزدیک به 40 تن از اعضای برجسته تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اشتراک دارند که در سه کمیته علاوه بر مسائل دیگر روی چگونگی ایجاد حکومت وحدت ملی کار می‌کنند. در این حال فیض الله زکی سخنگوی تیم تحول و تداوم درباره مسائلی که از سوی اعضای کمیته اول و دوم کمیسیون مشترک وحدت ملی روی آنها توافق شده است چنین گفت:
کمیته اول موظف بود که حکومت وحدت ملی را تعریف بکنه که چگونه یک حکومت است، مبنای حقوقیش را تثبیت بکنه، به همین ترتیب اهدافش و مأموریتش شرح بده. الحمدلله امروز در همه هر چهار مورد به اتفاق نظر طرحهای را تایید کردند. کمیته دوم هم که مأموریتش تدوین برنامه ملی برای حکومت وحدت ملی بود، چون این حکومت صرفاً به منظور رسیدن به قدرت نه، به منظور تغییر زندگی مردم بر مبنای یک برنامه ملی هست که تشکیل میشه، به توافق رسیدن و اتفاق آرا.
کارهای کمیسیون مشترک وحدت ملی متشکل از اعضای برجسته دو تیم انتخاباتی در حال به اتمام نزدیک شده که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تسریع روند تفتیش آرا خبر داده است. مسئولان این کمیسیون گفتند اگر روند تفتیش همین گونه با سرعت انجام شود تا دو هفته دیگر نتیجه انتخابات اعلان خواهد شد. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی، دو نامزد انتخابات و سفیر آمریکا در کابل قبلا ابراز امیدواری کرده بودند که نتیجه انتخابات پیش از پایان ماه آگوست اعلان گردد تا رئیس جمهور جدید افغانستان در نشست سران ناتو در ویلز بریتانیا که در هفته اول ماه سپتامبر برگزار می شود اشتراک کند.
جمشید حبیب زاده گزارش میداد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا به حال بیش از 48% آرا تفتیش شده است و روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همچنان ادامه دارد. کمیسیون انتخابات میگوید اگر این روند به همین شکل ادامه یابد، نتیجه انتخابات تا دو هفته آینده اعلام خواهد شد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رادیو آزادی را بشنوید روی موج متوسط 12.96 FM 108.5. مردان مسلح در ولایت هرات دو نفر را کشتند. خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد که این افراد در ولسوالی شیندن به قتل رسیدند. همین حالا اجساد قربانیان این رویداد را به مرکز ولایت آوردند و در مقابل دفتر والی به گونه اعتراض گذاشتند. خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر همین حالا از شهر هرات با ما هست و جزئیات را از وی می‌پرسیم. صابر با عرض سلام، جزئیات رویداد هست؟
بله، همینطوری که شما اشاره کردین، شما از باشندگان بولسواری شیندن در ولایت هرات اجساد یک زن و یک مرد که به گفته از اینا در یک عروسی در بولسواری شیندن به سر می بردن، زمانی که میخواستن عروسی را ترک بکنن و به محل دیگر انتقال پیدا کنن، از سوی چند فرد مسلح که سوار یک اراده موتر تاکسی بودن، اینا مورد حمله مسلحانه قرار گرفتن. این افراد به گفته معترضین از اقارب نزدیک عروس و داماد بودن که گفته میشه به اساس دشمنی هایی که میان شماری افراد که از اینا نام میگیرن آنی دشمن های ما هستن، اینا به ضرب گلوله کشته میشن. ادعایی که این افراد مطرح میکنن، میگم این محل در این حادثه در حال صورت گرفته که نیروهای امنیتی هم از اردو هم از پلیس در نزدیکی بودن، اما در قسمت شلی که مرمی به بالای از این هستی افراد ناشناس پلیس کفلت کرده و هیچ توجهی به این اصلا نکرده. حالا اینا یه اصلا در مقابل ساختمان ولایت هرات آوردن و همچنان هشدار میدن که اگر نیروهای امنیتی و یا در کل مقامات افغان به این مسئله توجه نکنن، عاملین از اینا گرفتاری نکنن که چیزی مطرح میکنن، این افراد ما با اونا شناخت کامل داریم و مشخصا با ما معلوم است که در سر میبرن و همگی ایشان سلاح خواهند برداشت و به ستون و مخالفین در ولسوالی شندن
تا به حال مقامات محلی و یا مقامات از مرکز به این درخواست یا به این اعتراض پاسخ دادن؟
قد حالا سید فضل‌الله وحیدی والی ولایت تهران همراه با قمندان امنی جدید این بلایت ریاست امنیت ملی به جمع معترضین پیوسته و گوش میکنن به اعتراضای از اینا تا تجیه بدوی برای از اینا روشن بشه. خود معترضین مطرح میشه اینا میگن ما در گذشته به عنوان افراد ناراضی یا مخالف مسلح دولت بودیم و بعد از اینکه ما به پروسه صلح پیوستیم و به جمع نیروهای امنیتی پیوستیم حالا مخالفت از سی افراد مسلح ناشناس با اینا شدت بخشیده و اینا در تلاش هستند تا افرادی که برای از اینا بلند نسبت داده میشن اینا را از بین ببرن و اونا کارتای تسلیمی خود به دولت با داستان خود دارن و دولت مقصر این مسائل میدونن که به این مسئله توجهی نکرده.
تشکر تشکر شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات. گزارش می‌داد شنیدید که مردان مسلح در ولسوالی شیندند ولایت هرات یک مرد و یک زن را به قتل رساندند که قتل این افراد سبب اعتراض شماره از باشنده های این ولسوالی شده و حالا آنها آمدند در مقابل دفتر والی به گونه اعتراض گرد همایی را تشکیل دادند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی را بشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 همچنان روی صفحه اینترنت آزادی قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. مقام ها در ولایت هلمند میگویند که در رویدادهای امنیتی سال جاری در این ولایت نزدیک به 2000 نفر کشته و زخمی شدند. والی هلمند امروز در یک نشست خبری با ابراز این مطلب همچنان گفت که مخالفان مسلح دولت قصد دارند بار دیگر بالای بعضی از ولسوالی های هلمند حمله کنند. در این حال مسئولان امنیتی ولایت هلمند از آمادگی ها برای دفع حملات احتمالی مخالفین مسلح خبر می‌دهند. محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش فرستاده است که فشرده این گزارش را از ستار فروغ می‌شنویم.
مقام ها در هلمند میگویند که در جریان درگیری های امسال در این ولایت تا حال صدها تن از طالبان مسلح کشته شده و حدود 500 تن دیگرشان زخمی گردیدند. حاجی محمد نعیم والی هلمند که به روز دوشنبه در یک نشسته مشترک خبری با مسئولان امنیتی این ولایت صحبت میکرد همچنان گفت که در این جریان 278 تن از نیروهای امنیتی کشته شده و 190 تن دیگر جراحت برداشتند و افزود که از آغاز سال جاری به این سو بیشتر از 200 غیر نظامی در ولایت هلمند کشته شده و بیش از 400 نفر زخمی شدند.
گزارش هایی که به دست آوردیم تلفات دشمن تنها در ولسوالی های نوزاد، سنگین و مسقله تقریبا از 400 تن افزایش یافته است و زخمیان آنها نیز تقریبا بالاتر از 500 تن است. در مورد تلفات نیروهای امنیتی قبلا گفتم که در نتیجه انفجارهای ماین کشته و زخمی شده اند. تا به حال در حدود 278 تن کشته و زخمی هایشان تقریبا به 190 نفر می رسد. از آغاز ماه حمل تا حال 230 فرد ملکی در سطح هلمند کشته و 408 غیر نظامی زخمی گردیده اند.
والی هلمند در ادامه گفت مخالفان مسلح می خواهند که بار دیگر بر بعضی از ولسوالی های این ولایت حملات گروهی را انجام بدهند و علاوه کرد که مخالفین مسلح قصد دارند این بار در کنار ولسوالی های شمالی هلمند بالای ولسوالی های جنوبی این ولایت نیز حمله نمایند. در همین حال جنرال جمعگل حیمت قماندان امنیه ولایت هلمند گفت مناطقی را که در کنترل مخالفان مسلح قرار داشت دوباره تصرف کردند. حیمت افزود که نیروهای امنیتی آمادگی لازم دارند تا از حملات آینده مخالفین مسلح جلوگیری کنند. مسئولان حکومتی در هلمند در این کنفرانس خبری از حضور کافی قوای امنیتی در این ولایت خبر دادند اما گفتند که در راستای انتقال زخمیان و اجساد آنها در جریان جنگ مشکلات وجود دارند. آنها موجودیت ماین‌های جاسازی شده در مناطق نبرد را از علت طولانی شدن درگیری‌ها خواندند. به گفته این مقامات این ماین‌ها تا تلفات سنگین را به نیروهای امنیتی و افراد ملکی نیز به بار آوردند. مخالفان مسلط تاکنون در مورد تلفاتشان در ولایت هلمند تبصره نکردند.
ستار فروغ گزارش میداد. و حالا هم گزارش در رابطه با اظهارات وزارت دفاع افغانستان. وزارت دفاع افغانستان ادعا میکند که پاکستان در آن سوی مرز ملیشه ها را تجهیز کرده و آنها را بر علیه افغانستان تحریک میکند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در گفتگوی با رادیو آزادی این حرکت پاکستان را تقبیح کرد. ویدا برکی در این باره گزارش دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که پاکستان برای بی‌ثبات ساختن این کشور دست به اقدام دیگری زده و از طریق ایجاد یک نیروی ملیشه‌ای در امتداد خط دیورند در صدد تحقق اهدافش است. ظاهر از سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر اساس اطلاعات که در دست دارند، اداره استخبارات پاکستان یا آیسای اخیراً برای مسلح سازی ملیشه ها و فراهم آوری امتیازات بانان در آن سوی خط دیورند اقدام کرده است. اما وی میگوید که نیروهای امنیتی افغان برای رفع تهدیدات دشمن از آمادگی های لازم برخوردارند.
گزارش هایی که وزارت دفاع در اختیار داره گزارش های مستندی. آیسای پاکستان در اوترا فقط دیورند هم مردم اهالی دیورند و هم ملیشه‌ها را مسلح میکنند و به افغانستان اعزام میکنند که به صفوف طالبان تحت عنوان طالب بجنگند. ضمن محکومیت ما علیه ازی از تمام امکانات نظامی خود استفاده میکنیم.
به تازگی مقامات امنیتی و دفاعی افغانستان در جلسه شورای امنیت ملی ادعا کردند که پاکستان در این اواخر تلاش های را به خاطر ایجاد یک نیروی ملیشه‌ای در امتداد خط دیورند آغاز کرده است. بر اساس معلومات ارگان های امنیتی افغان، پاکستان به هر فردی که در این نیروی شبه نظامی شامل شود ماهانه مبلغ 30,000 کلدار میپردازد و از آنها علیه اقوامی که در این طرف خط دیورند هستند استفاده می کند. در همین حال وزارت داخل افغانستان می گوید که این اقدام پاکستان ثبات منطقه و روابط اقوام دو طرف خط دیورند را متاثر خواهد ساخت. نجیب دانش سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که در امتداد مرز میان دو کشور احضارات شدید از سوی نیروهای امنیتی افغان اتخاذ شده است. اما وزارت خارجه افغانستان می گوید که حکومت پاسخ حملات و مداخلات پاکستان را در زمان مناسب خواهد داد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت
بر علاوه گفتگوها و تلاش‌ها از مجراهای دیپلماتیک در موقع مناسب ارگان‌های امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان کار گرفته خواهد شد. موقع مناسبم مربوط میشه به مقتضای پالیسی امنیت ملی افغانستان، فیصله‌های مقامات عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
با این همه برخی از کارشناسان افغان ادامه مداخلات پاکستان در امور داخلی افغانستان و افزایش ناامنی‌ها در این کشور را برخواسته از سیاست‌های نادرست حکومت عنوان می کنند. رحمت الله رؤوفی یک تن از این کارشناسان می گوید که جامعه بین المللی نیز در این راستا بی تفاوتی اختیار کرده است.
پاکستان خاصتا استخباراتشان میشه در پلان ها و در تاکتیک های استخباراتی خود نواری وارد می کند. موضع‌گیری ضعیف حکومت ما اینا دلاور شدند، حرکات خود سریع‌تر ساختند.
پیش از این در جلسه شورای وزیران افغانستان نیز به ارگان‌های امنیتی و دفاعی کشور دستور داده شده بود که به تحرکات مداخله گرانه پاکستان پاسخ به موقع بدهند.
ویدا برکی گزارش میداد. ادعاها درباره دست داشتن پاکستان در نامنی‌های افغانستان در گذشته هم مطرح شده، ولی پاکستان این ادعاها را همواره رد کرده است. در داخل افغانستان نیز حساسیت‌ها درباره مداخله پاکستان در امور افغانستان خیلی جدی است. از شماری از باشنده‌های کابل می‌شنویم که در رابطه با ادعاهای مبنی بر مداخله پاکستان در امور افغانستان چه نظر دارند.
نام وحید است. ولی محمد خان دکاندار است. هیچ مملکت نمیتونه که درباره افغانستان کام تصمیم حساب کتاب خود بگیره. اومد باید بعد اگر جوابش باید بده، جواب تنور شکن برش بده. اگر امطاریام می از پاکستان می گدواتیام می از پاکستان می
پاکستان 24 زون 30 زون راکت روی میکنه دیوانه شده مدرسه زو همه قمه کنه کدوم شو حمله کنین سرش خدا در به در بسازیش بی روزگار بسازیش مور انت کده بی خراب کده یک انتخابات یک پاکستان هم لاورده یک طالبان روی میکنه حکومت ای بارک پیشنهاد کنه کس کنه مردم هر روز عمله میکنه کنه را بیخی وطن دوره ما شما را کشته بیخی یک اقدام کنه نشد بدر ما را پیش کنه ما میزنیم کدیش
ما محمد رفی افغانا امشالا یک دست نباشن به زور خدا دیگه پاکستان هیچ چیز کرده نمیتونه بخیر.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را میشنوید. این برنامه تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. پس ساعت 7 برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. نهاد مدنی عدالت‌خواهان افغانستان از حکومت این کشور و سازمان جهانی حقوق بشر می‌خواهد تا عاملین قتل افراد بی‌گناه در جریان جنگ‌ها را به محاکمه بکشانند. اعضای این نهاد امروز صدها تصویر قربانیان جنگ را در منطقه دارالامان کابل به نمایش گذاشتند. آنان انتقاد کردند که حکومت و سازمان‌های حقوق بشری در محاکمه مجرمین جنگی کوتاه آمدند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
نهاد مدنی عدالت خواهان افغانستان تقاضا دارد تا عاملین سده جنگ این کشور به پنجه قانون سپرده شوند. اعضای این نهاد به روز دوشنبه در کابل صدها تصویر قربانیان سده جنگ افغانستان را به نمایش گذاشتند. آنان گفتند که جنایتکاران 30 سال گذشته هنوز هم در رأس قدرت قرار دارند و نمیگذارند تا جنایتکاران به پای میز محاکمه کشانیده شوند. ویدا احمد یک عضو نهاد مدنی عدالت خان در صحبت با رادیو زودی از حکومت این کشور انتقاد کرده گفت که هیچ اقدام عملی برای به محاکمه کشانیدن مجرمین جنگی انجام نداده است و از مردم این کشور خواست تا برای به محاکمه کشانیدن این افراد با آنان هم صدا شوند.
خواست ما به محاکمه کشاندن جنایتکارای سیده همه باشه. متاسفانه همون جنایتکارا امروز هم در قدرت هستند. بنان از طرف دولت افغانستان کدام اقدام صورت نمیگیره. فقط ملت ماست که باید دست به دست هم بزنن، هم صدا شوند و سازمان‌های حقوق بشر که در جهان وجود داره اونا هم کار با ما نگذارن که جنایتکارا به جنایت خود ادامه بدن.
خانم احمد افزود تصاویر آویخته شده توسط نهاد آنان مربوط به افراد بیگناهی است که تاکنون علت مرگ و قبرشان نامعلوم است.
مجله خبری رادیو آزادی.
و حالا از بیرون از افغانستان، رهبران مخالف حکومت پاکستان درخواست صدر اعظم نواز شریف را برای انجام گفتگوها رد کردند. عمران خان رهبر تحریک انصاف و طاهر القادری یکی از رهبران دیگر مخالف حکومت گفتند که تا استعفای حکومت نواز شریف به اعتراضهایشان ادامه خواهند داد. از تازه‌ترین تحولات در پاکستان جاوید نعیمی میگوید.
تظاهرات مخالفین حکومت نواز شریف صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد ادامه دارد. شریف برای مذاکرات پیشنهاد داد اما عمران خان و طاهر القادری این گفتگوها را رد کردند. عمران خان کرکتباز سابق و رهبر تحریک انصاف گفته که باید نواز شریف از مقام صدارت برکنار شود. تقاضای مشابه را طاهر القادری هم مطرح کرده و علاوه بر استعفا خواهان محاکمه نواز شریف شده است. بر اساس گزارش‌ها پلیس نیروهای بیشتر را در شهر اسلام آباد مستقر ساخته اما گفته می‌شود که ده‌ها هزار تن در جاده‌های این شهر سرازیر شدند. نثار احمد چودری وزیر داخلی پاکستان گفته بود که حکومت برای گفتگوها دو کمیته متفاوت را تشکیل داده است. اما شاهد مرسلین سخنگوی قادری میگوید که آنها با هیچ یک از کمیته ها گفتگو نخواهند کرد و تقاضایشان مشخصاً برکناری حکومت فعلی است. عمران خان و طاهر القادری انتخابات پارسال در پاکستان را که در نتیجه آن نواز شریف صدر اعظم شد تقلبی عنوان میکنند. در این میان شمار از احزاب سیاسی پاکستان نافرمانی عمران خان را از قوانین حکومت رد کردند. عمران خان دیروز به حامیانش در اسلام آباد گفت تا زمانی که نواز شریف استعفا ندهد بلهای برق و سایر خدمات به شمول مالیه های حکومتی را نپردازند. شمار از احزاب دیگر این اظهارات عمران خان را مخالف دموکراسی دانستند. آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق و رهبر حزب مردم پاکستان گفته است فشارها بر حکومت که از سوی عمران خان ادامه دارد دموکراسی در آن کشور را با هشدار روبرو ساخته است. از سوی دیگر مردم شکایت دارند که ادامه تظاهرات در اسلام آباد بر کاربار آنها تأثیر منفی گذاشته است.
و حالا هم از شرق میانه، مذاکرات قاهره برای آتش بس درازمدت میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس از سر گرفته شده و اما اسرائیل هشدار داده که اگر نیازمندی های امنیتی این کشور برآورده نشود موافقت نامه آتش بس را امضا نخواهد کرد. این مذاکرات غیر مستقیم که به میانجیگری مصر برای انداخته شده است همزمان با یک آتش بس موقت 5 روزه که امروز به پایان میرسد دنبال میشود. سلطان محمد سرور تازه ترین ها را میگوید.
این مذاکرات غیر مستقیم به هدف ترتیبات آتش بس برای پایان دادن به جنگی که یک ماه بین طرفین ادامه داشت و در نتیجه آن 2000 فلسطینی و 67 اسرائیلی کشته شدند انجام می شود. ولی همزمان با رسیدن هیئت اسرائیلی به قاهره، صدر اعظم این کشور گفت با هر پیشنهادی که پاسخهای واضح به نیازمندی های امنیتی اسرائیل نداشته باشد، موافقت نخواهد کرد.
مشلاقت اسرائیلی لکهیر
هیئت اسرائیل از روز اول مذاکرات قاهره با رهنمودهای بسیار واضح کار خود را آغاز کرد و آن هم این که بر نیازمندی‌های امنیتی اسرائیل ثابت قدم بمانند. ما تنها زمان به یک تفاهم خواهیم رسید که به نیازمندی های امنیتی ما حل واضح بمیان آید. مذاکرات غیر مستقیم به میانجیگری مصر در مقر استخبارات این کشور دیروز در قاهره آغاز شد و هیئت 4 نفری مقامات فلسطینی از غزه به شمول نمایندگان حماس و گروه جهاد اسلامی بعداً به آن پیوست. پس از چندین روز مذاکرات، هیئت‌های طرفین روز چهارشنبه گذشته برای مشوره‌های بیشتر برگشته بودند و دیروز بار دیگر به مذاکرات آمدند. منابع میدان هوایی قاهره گفتند که هیئت اسرائیلی ظهر دیروز رسید و هیئت فلسطینیان از شهر رام‌الله از طریق عمان در عین وقت به سوی قاهره پرواز کرد. موسی ابو مرزوق، معاون رهبری حزب حماس که در تبعید به سر می‌برد، از دوحه به قاهره رسید. پس از جنگ مرگبار اخیر میان اسرائیل و حزب حماس در غزه، با اینکه نوار غزه در چند روز اخیر آرام بود، ولی ساکنان آن با کمبودی آب آشامیدنی روبرو بوده و از ویرانی‌های جنگ رنج می‌برند.
و استایست رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود. رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست. حالا من امید مرزبان و همکارم طاهر روشن با شما خداحافظی میکنیم. روی همه امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. شبتان خوش، خوابتان راحت.